سلامونه ستړي مشي دا مازیګر څلور بجې دي د خبري خبرونه ته مو فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبال خطر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان WHO په یو روزنیز کورس کې په لسکونو روغتیا پالانو ته په دې اړه روزنه ورکړې ده چې په بیړنیو حالاتو کې هغو پیښو د چپکې خلکو ته ډېر مرګ ژوبل پیښېږي څرول په وکړي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون چهارشنبې په خپلې ایکس پاڼې کې ویلي دي چې په 15 ورځني کورس کې افغانستان له اوو زونونو وویشت روغتیا پالو ګډون کړی و چې 15 یې ښځینه روغتیا پالانې وي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د کورس ګډونوالو په بیړنیو حالاتو کې د ښو لومړنیو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې اړینه پوهه او مهارتونه ترلاسه کړل. د پاکستان حکومت د کاناډا په غوښتنه پرون چهارشنبې دغه هیواد ته د 6000 افغانانو د لیږد پلان تصویب کړ. د پاکستان حکومت وویل د 6000 هغه افغانان دي چې اوس په پاکستان کې اوسي او د کال تر پایه به کاناډا ته ولیږدول شي. د کاناډا د حکومت له پلان سره سم کاناډا ته د 6000 افغانانو د انتقال لګښت او د هر کس په سر د خرچ دیرش ډالر به د کاناډا سفارت ورکړي. د کاناډا سفارت به همداراز د هغو افغانانو جریمه هم پرې کړي چې په پاکستان کې د ویزې له خلاصېدو وروسته په دغه هیواد کې پاتې شوي دي. هر افغان چې تر قانوني مودې زیات په پاکستان کې پاتې شوی باید 800 ډالر جریمه ورکړي. د پاکستان پوځ تایید کړ چې په چترال کې پرون څلور پوځیان په وسلواله نښته کې وژل شوي دي. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دې شدیده نښته کې 12 ترګر هم وژل شوي دي. پوځ وایي چې ګڼ شمېر وسلوالو د افغانستان پولې ته نږدې د چترال په کالاش سیمه کې د دوی پر دوو پوستو برید وکړ. د پاکستان پوځ ادعا کړې ده چې حمله کوونکي له افغانستان ورغلي وو او د طالبانو له حکومت سره یې په دې اړه خپل معلومات شریک کړي دي. خو د طالبانو حکومت روسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن پرون چهارشنبې د اوکراین د سفر په لړ کې ویل اوکراین د روسیې ځواکونو په وړاندې په اسوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي. بلنکن په داسې حال کې اوکراین ته سفر کړی دی چې روسیې پر اوکراین توغندي بریدونه ډېر کړي دي او په ترڅ کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. بلنکن د امریکا لومړنی جګپوړی چارواکی دی چې د اوکراین د اسوابي بریدونو له پیل وروسته یې کیف ته سفر کړی دی. د اوکراین په بریدونه د سکال د جون میاشتې په لومړیو کې پیل شوې دي. او د کرکټ نړیوال جام مشال نن کابل ته ورسید. دا د افغانستان په تاریخ کې دویم ځل دی چې د کرکټ نړیوال کپ مشال د افغانستان په خاوره کې خاورې ته ورځي. نړیوال کپ دوی ورځې په افغانستان کې وي او په دې موده کې به په بیلابیلو ولایتونو ته یوړل شي. افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړی او یو له هغو ټیمونو څخه دی چې په نړیوال جام کې ګډون لري. د کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر په 15 پیلېږي او د افغانستان لومړۍ مسابقه به د اکتوبر په 10 له بنګلادیش سره وي. په تورخم خرګوټي کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ د تیرې ورځې تر وسلوالې نښتې وروسته له هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګه پر مخ تړلې ده. په تورخم کې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې خرګوټي کې اوس وضعیت نورمال دی خو لا هم دوکانونه تړلې دي او د دروازې لوري ته هیچ چاته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په تورخم کې د پاکستانی پولیساتو او طالبانو ترمنځ د تیرې ورځې له وسلوالې نښتې وروسته که څه هم په دغه سرحدي خارګوټي کې جګړهییز وضعیت نورمال دی خو لا هم تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخه تړلې. د تورخم خارګوټي یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دواړو لورو ته زیات شمېر مسافر بند پاتې دي چې بل اړخ ته د وختو تمه لري. د افغانستان اړخ ته د تورخم خارګوټي یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
اوس هم دروازه تړل شوې ده. هیڅ اجازه نشته چې نه د پولي هغه غاړي واوړي او نه دی غاړي څوک راپریږي چې راوړي. معلومی کې نه چې څه په پیښیږي او دوکانونه بند دي موټر او هر څه چې لري د سیمې نه یوستل شوی دي.
د تورخم لا غاړي د سلیم خان په نوم یو دوکاندار ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
عام خلکو ته کوم مشکل دی او تکلیف ته د سبزیانو او گاڑی دی غولاړ دی د میوه غولاړ دی هم دغه خلکو سره مریضان دی او هم بند پاتې دی دوړ طرف خلک په یره کې دی اوس هم چې بیا خوندنه خسته جنگ را منستنه شي اوس موجوده په دغه حالاتو کې زه تر ته دغه خبره کوم دغه اوس هم گیټ بند دی.
په تورخم کې یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د پلازمینې کابل لوري د تورخم طالب مسؤلینو ته ویل شوی چې په هیڅ صورت د جګړه نه کوي، بلکې دا مسله دوی د خبرو له لارې حلوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو ویاندې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا هم لا معلومه نه ده چې د هر ډول تګ راتګ په موخه به د تورخم دروازه کله پرانیستل شي. تیره ورځ سهار په تورخم کې د طالبانو د حکومت د سرحدي ځواکونو له لوري د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د بیا جوړېدو پر مهال دواړو لوریو ترمنځ وسلواله نښته رامنځته شوه چې لامل یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم ورسېده. که څه هم په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیساری مسؤلینو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسي وګړي د وژل کېدو پخلی کړی، خو ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې نښتې له امله د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې. ویل کېږي چې د تورخم بلې غاړې ته یو پاکستانی سرتیری او یو ولسي وګړی هم د دغه نښتې له امله ټپیان شوي، خو په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. دغه شان د دې نښتې له امله چې دوه ساعته دوام وکړو، دواړو لورو ته په سوداګریزو توکو ولاړې لسګونه باروړونکي موټرې له سیمې ویستل شوي. د پاک افغان سوداګری خونه وایي اوس مهال چې په افغانستان کې د تازه میوې د حاصل وخت دی، د تورخم لارې تړل افغان سوداګرو ته ستر اقتصادي زیان اړوي. د دغه خونی مسول خان جان الکوزی ازادي راډیو ته ویل
تاجرانو ته لوی تاوان رسیږي، زمونږ وخت د انګورو دی، وخت د میوې دی او هغه خرابیږي، او لسګونو کانټینر زمونږه د تازه میوې او صادرات ولاړو، بیرته جلال آباد طرف ته راستا نه کړو، او څه مالونه چې ترانزیت وو مخ ته ولاړو هغه بیرته لوړګي طرف ته بوتله. هر کله داسې پیښې کیږي او تجاران زیانمن کیږي. د زیان کچه په دغه یو ورځ کې نه معلومیږي، اما هغه مالونه چې په وخت راغلي
نوموړی غوښتنه کوي چې دواړه لوري دي د خبرو له لارې ژر تر ژره د دروازې د خلاصېدو اقدام وکړي تر څو سوداګر له اقتصادي زیانه بچ شي. دا په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ لومړی نښته نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د بیلابیلو موضوعاتو په سر وسلوالې نښتې رامنځته شوې چې لامل یې د څو ورځو لپاره دروازه تړل شوې او افغان سوداګرو او د دوی سوداګریزو توکو ته یې زیانونه اړولي دي.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د 2023 کال د کرکټ 500 ورځې نړیوال جام د دوه ورځو لپاره افغانستان ته راوړل شوی. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته ویل دغه جام به د کابل په ګډون د افغانستان ځینو لرغونو ځایونو ته هم یوړل شي، بلخوا بیا یو شمېر افغانان افغانستان ته د دې جام وړل یو مثبت ګام یادوي، او د کرکټ بورډ له مسؤلینو غواړو چې را روان نړیوال جام ته یوه خوره لوبډله وټاکي. تفصیل په دې راپور کې.
د کرکټ نړیوال جام په افغانستان کې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د 2023 کال د کرکټ د 500 ورځې نړیوال جام ټرافي د پنځشنبه په سهار افغانستان ته راوړل شوی او ټاکل شوی دغه جام د جمعې ورځ هم په افغانستان کې وي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه جام به د کابل په ګډون د افغانستان په ځینو لرغونو ځایونو کې هم نندارې ته وړاندې شي. سادات وای
2023 کال نړیوال جام ټرافي نن سهار افغانستان ته راوړل شو د یو لوړ دولتي پروتوکول سره. د افغانستان کرکټ بورډ ته بدرکه شو هلته د یو لړ مراسم وروسته قرار ده چې د افغانستان ځینو تاریخي سیمو ته وړل شي، چې په دغه تاریخي سیمو کې د کابل ولایت ځینې تاریخي سیمې دي او د کابل ولایت تر څنګ یو بل ولایت دی چې هلته به هم د ټرافي وړل کیږي.
ښاغلی ساده د بل ولایت د نوم په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړی دی او لوبډلې په نړیوال جام کې ګډون لري. ټاکل شوی چې د کرکټ د 500 ورځې نړیوال جام سیالي د اکتوبر په 15 په هندستان کې پیل او د افغانستان لومړی سیالي به د اکتوبر په 1 له بنگلاديش سره وي. خو دغه جام وړل افغانستان ته ولی مهم دی؟ د کرکټ په مسایلو پو ابراهیم مومند وای د کرکټ نړیوال شورا دا کار دی او باور لمخي کوي چې د افغانستان په کرکټ بورډ لري. د هغه په خبره افغانستان ته دغه جام وړل د کرکټ نړۍ ته یو ځانګړی پیغام ورکوي.
په پاند باندې د دې راوړل په دې معنی چې دا په ټولو ولایتونو کې یا په غټو ولایتونو کې وګرځول شي او دغه جام لپاره د لوبډلې سره د مینوالو ملاتړ او مینا او دغه جام ته د لوبډلې او د هیوادوالو آمادګي تیاری او سپورټ دره جوندې شي، او څنګه کرکټ بورډ ته هم یو مسؤلیت ورپه غاړه کوي چې د نړۍ نور هیوادونه څه کوي او افغانستان باید څه وکړي. افغانستان دغه جام غټول لپاره باید یو ورځ غټول لپاره مټي را بډوي.
په ورته وخت کې به یو شمیر افغانان د دغه جام وړل افغانستان ته ښه ګام یادوي. خو د افغان کرکټ بورډ نه پور روان نړیوال جام کې دی ښه او غوره لوبډلې د ټاکل کېدو غوښتنه کوي. د کابل او بلخ ولایتونو اوسیدونکي خالد او رفیق
د نړیوال جام د ټرافی راوړل افغانستان ته واقعا دا یو ښه خبر دی چې سهار زموږ په ښه خبر پیل شو. تماده ده چې ورځ به د نورو هیوادونو لوبغاړي افغانستان ته راشي او کرکټ بورډ نه مو غوښتنه ده چې د نړیوال جام لپاره یو منظم لوبډله یو قوي لوبډله ولېږي.
خلک ډیر واقعا ورته خوشاله دي، دا یو افتخار دی ټول افغانستان خلکو ته. زه خپل دی یو افغان صفات افغانستان کرکټ ملي ټیم واقعا سپورټ کوم، حمایت کوم، لوبي ګورم او د کرکټ بورډ او د سلیکشن کمیټه څخه مې هیله ده چې د افغانستان د ملي ټیم په انتخاب کې ډیر غور وکړي.
افغانان په داسې حال کې کرکټ بورډ نه در روان نړیوال جام لپاره دی وغوره لوبډلې غوښتنه کوي چې د کرکټ ملي لوبډلې په تیر آسیا جام کې د پرلپسې ماتو سره د ډیرو افغانانو غبرګون نه راوپارول. د کرکټ نړیوال شورا هر کال د نړیوال جام سفر د نړۍ ځینو لرغونو سیمو او هغه هیوادونو ته چې د دې شورا سره غړیتوب لري پیلوي. دا دریم ځل دی چې افغانستان ته د کرکټ د نړیوالو لوبو کپ وړل کیږي. لومړی ځل په 2015 کال کې د غجام دی وی ورځ لپاره افغانستان ته وړل شوی وو. بیا په 2019 کال کې د کرکټ نړیوالو سیالیو جام د افغانستان پلازمین کابل، بامیان، هرات او کندهار ولایتونو ته وړل شوی وو او درې ورځې مینوالو ترې لیدنه کړې وه.
نور بس دی شکست سکوت. السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه تشرغ لاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږمه نیټه د افغانستان په تودو سیمو کې او ولایتونو کې د نوې ښوونیز کال لومړۍ ورځ وه، خو تر شپږم ټولګي پورې نجونې لا هم د زده کړو له حق محرومې دي. دغو نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نجونو له حضور پرته په تودو سیمو کې د نوې ښوونیز کال پیل دوی ناهیلې کړي دي. زه غواړم اوریدونکو چې په لومړي سر کې یو راپور واورو په دې برخه کې او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د یو بل تعلیمي کال پیل خودنجونو زده کوونکو له حضور پرته هلمند، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، نیمروز او فراه هغه تودې سیمې او ولایتونه دي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په خبره نوی ښوونیز کال پکې پیل شوی. خو دغه وزارت په دې اړه په خپله خبر پاڼه کې چې په خپله ایکس شبکه کې خپره کړې لشپږم ټوکې پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره څه نه دي ویلي. اوس به ولس ورځې وشوې د منځنیو ټولګیو نجونې زده کوونکې په کورونو کې نول شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل دا چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته ولاړې شي ډېرې ځورېږي. د کندهار ولایت په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې چې نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په خو وختونو کې به د نوي ښوونیز کال د پیل ورځ دوی ته له خوښیو ډک ورځ وه، خو اوس مهال دا ورځ د ماتم ورځ بولي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو ډېره ښایسته ورځ وه، نور کلونه زموږ دپاره خو اوس داسې توره وه لکه د ماتم ورځ زموږ دپاره داسې وه. یعنې زیاتره داسې دوستانو سره چې ما خبرې وکړلې هغوی بیخي دا ورځ د ماتم ورځ بلل د ځان دپاره. پنځلسمه د سنبلې موږ به تېر کلونه دا ورځ ته ډېر خوشحاله وو، یو بل پرې لیدله د استاذانو سره به مو لیدل، نوي سمفونه، نوي کال به مو راپیل کوي، پرمختګ مو کوي. خو داسې دا دوه کاله کېږي چې پر یوه ځای پاتې وي. دغه لسم سیم سخت
له زده کړو بې برخې یوه بل نجلۍ چې دا هم نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي لا هم هیله لري چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي او د نورو نجونو څخه غواړي چې ناهیلي نشي او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
همو قسم کې طبقې ذکور از خود آرزوهای
همه غزه چالکان هیلی لري او غواړي خپلو هیلو ته ورسیږي. مونږ هم انسانان یو، مونږ هم غواړو راتلونکی ولرو، مونږ هم غواړو د ټولنې یوه څنډه آباده کړو، مونږ هم غواړو خپل افغانستان آباد کړو. څومره به ښه شي چې د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي.
د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د افغانستان په تودو سیمو ولایتونو کې کې د نوی خوانیس کال پیلېدو نه یوازې نجونې بلکې هلکان هم خوشینی کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکي او د یاد ولایت په یوه ښوونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي شفیق الله ازادي راډیو ته وویل د نوی خوانیس کال د پیل په خبر سره خور یې چې د نورو نجونو په څیر له زده کړو بې برخې شوې او په کور ناسته ده ډېره ناهیلې شوه.
تعلیمي کال شروع شو خو بدبختانه چې د نجونو مکتب لا تر اوسه پورې شروع شوي نه دي او نجونو ته اجازه نشته د مکتب تللو، او د دې خبر نه نوی تعلیمي کال شروع شو زما خور ډېره جګرخونه شوه. خپله هم جګرخونه شوم او امید لرم چې د نجونو مکتب بیرته پرانستل شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له خلکو او نړۍ غواړي چې د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له صبر او حوصلې څخه کار واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې په اختر خبري اژانس تېره ورځ لیکلي سراج الدین حقانی د دوشنبې په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې یو اړتیا بللې او ویلي دي له شرایطو سره سم دا ستونزه هوارېږي، خو هغه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې دوی غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې دوو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له منځنیو او له لوړو زده کړو سربیره له کار هم منع کړي او همدا شان ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي یا له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو تر څنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سینګرتونونو کې د ښځو په کار او د بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول چې دې پرېکړو یې هم پراخ غبرګونونه راوپارول، خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
تاسو زموږ شغله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په راپور کې مو واوریدل چې د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږمه نیټه د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي ښوونیز کال لومړۍ ورځ وه، خو په دغو د تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم د زده کړو له حق څخه محرومې دي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې سره ګڼ شمېر هغه ښوونکي چې لوړو ټولګیو ته درسونه ورکول بې داندې سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. که څه هم طالبانو په دې برخه کې چې ولې نجونې لا هم ښوونځي ته نه ځي په دې برخه کې تر اوسه نوي څه نه دي ویلي، خو طالبانو مخکې د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بېلابېلې خبرې کړې. کله یې شریعت یاد کړی دی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمی، او کله بیا د کلتوري محدودیت خبره کړې ده. نن په دې خبرونه کې د خبرو لپاره سره د نجونو د زده کړو فعالانی اغلی قمر نیازی او اغلی بهشته امینزاده میلمنی دي. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم. اوریدونکو زموږ میلمنی د تلیفون لاري له استودیو سره وصل سوي دي. تاسو څخه ډیر مننه چې وخت مو وستی او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. اغلی نیازی، تاسو په نظر یو ځل بیا هم د تودو سیمو او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال پیل داسې مهال وسو چې نجونې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته نسي کولای چې ښوونځیو ته ولاړې سي، تاسو په نظر دغه د نجونو روحیه څومره ورمړه کوي؟
سلامونه لمړی تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، او ستاسو د رادیو د لارې څخه د افغانستان ټولو ولسونو ته، بالخصوص د جنوب غرب حوزه هغه خوندو ته زما نیکی هیلی سلامونه او تسلیت، ځکه چې ډیر سخت حالت کې هغه زموږ خوندې قرار لري په اوسنۍ شرایط کې، او ډیر دردونکی حالت دی، ځکه چې یو ډول دوی ته امید ورکول سوی و په شروع کې چې ډیر ژر به تصمیم ونیول سي او موږ تر امر ثانی پورې ماتل یو، امر ثانی وسي او برته به بیا اساس پر مخ دروازه پرانستل سي. سره د دې چې دوه کاله، یعنی درې تعلیمي کاله، دا دریم تعلیمي کال دی شروع کیږي، د طالبانو د دوه کالو در اتاک سره دا دریم تعلیمي کال دی شروع کیږي، چې دوی د دې څخه دغه لړۍ قطع سوی ده دغه انجونو څخه. زه د دې لپاره ډیره متاسفه یم، او ډیر دردونکې لحظه دی چې دا اوس دوی زغمی. دوی په دغه شپو کې به هغه امادګیانې نیولې، د کتابونو توزیع به شروع، کتابونه به اخیستلو ته به راتلل، د سنبلې د شروع څخه تر د سنبلې تر پنځلسمه پورې به نجونې مکاتب ته راتلل، تقسیم اوقاتونه به اخیستل، خپل نوې جامې به جوړولې، مکتب ته تورې جامې به جوړولې، نوې د بکسونه د کتابونو د لپاره به ځان تخصیصل یو ډول انګیزه د پرمختګ د لپاره یو ډول شفکر د راتلونکو د لپاره د هر انجلی سره به ودا احساس په د هر انجلی سره وو او د کورنۍ د خوات څخه به هم الحمدلله په دغه واخرو کې ډیر ښه سپورټ کېدل د غنجونی شملاتړی کېدل او دې ته ښه هغه فرصتونه چې د تدریسي فرصتونه به په رخصتیانو کې هغه به ورته مهیا کړي و کورنۍ چې متاسفانه دوی محروم دي محکوم دي او دا ډیر دردونکي حالت دی چې بالکل د زغملو نه دی.
مننه آغلی نیازی زبرت تاس ترازم. آغلی امین زاده مننه ستاس څخه هم چې په دې خبرونه کې ګډون کوي. ستاس څخه پښتنه کوم چې د شونځیو پیل بیا هم پراته له غونجونو چې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې کولې ستاس په نظر په څه معنا ده؟
ډیر زیات مننه. زه هم سلام وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته. هیله لرم چې ټول روغ اوسئ. دا چې دا کوم کار دی چې خوندي پیلېږي او بیرته کار تعلیمي کار ختمیږي مګر وینجونې په خوندي کې حضور نه لري دا رښتیا هم دردونکې ده او موږ نشو دا څنګه پیلې چې قطعي او منع شوې دي ځکه چې ویل کېږي دا هم چې د امر ثانی پورې خدا به چې کوم څه وخت بیرته به خوندي د وینجونو پر مخ خلاص شي دا موضوع معلومه نه ده مګر هر ورځ چې د انجنونو د تعلیمي دورې څخه یو ورځ به فائدې تیریږي دا د هغوی په ژوند باندې څه بده اغېز او ستیر انجنونو په کور کې دي په د اکثره یوهي د ښوونځي نه پاتې دي هغوی رواني تکلیفونه ګاري او رواني تکلیفونه سره مخ دي او ډېر پروژې به تاثیر هم کړی دی نو تعلیم یوازینی لاره چې هغوی خپل هغه هیلې چې لري له هغوی ته رسیدلې مګر اوس په داسې هیواد کې چې د زمينو په مسایدا نه دي چې هغه زده کړې وکړي هغه خوندي تلل شي او هغه خپل هغه هیلو ته ځان ورسوي دا ټول توازن خبره ده چې دا دردون کړه ولی موږ بیا هم یو روخانه راتلونکي ته هیله مند یو او د دې په تمه چې ان شاء الله ډېر ژر به د خوندي دروازې د جلو پر مخ خلاص شي.
بله تاسو یادونه وکړه چې نو دنجونو پر مخ به دا مطلق نه دی ویل سوی چې شونځي بنی بلکې طالبانو دا ویل دي چې تر امر ثانی پورې شونځي باندې ستاسو په نظر دغه امر ثانی څه معنی لري تر بیا پورې دوی ویل دي چې تر بل امر پورې به شونځي باندې نو تر څه وخت پورې ستاسو په نظر دغه شونځي به باندې او ولې طالبان نه دي توانېدل چې یو ښه وضعیت برابر کړي دنجونو د لپاره هغه سي چوکاټ چې دوی په اول سر کې ویلي و چې موږ د نجونو د شونځیو لپاره د دوی د زده کړو لپاره یو چوکاټ برابر وو ولې ونه توانې دل تر اوسه.
بله دا چې هر ورځ هر میاشت او هر کال چې تیریږي د افغانستان اتباع حتی نړیوال په دې ټینګار کوي چې باید د خوندي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شي. څنګه چې ما مخکې وویل دا قطعي نه ده ویل شوی چې دوی د خوندي څخه منع شوي دي او دا هم نه ده معلومه چې دا امر ثانی به بل امر به څه وخت صادریږي چې دا دروازې به د نجونو پر مخ خلاصې شي. هر حکومت چې دی یا هم راځي هغه خپل ادب او ته ځینې لاخونی ځینې قوانین او مقررات وضع کوي او ځینې په مغه هواد کې ځینې نګټیوی دی هغه په نظر کې چې غواړي هغه د مین د یو سیا حل کې او یا ادب ته یو خفضا برابر کړی په مغه هواد په مین کې او اسلامي امارات هم وایي چې ځینې ستونزې شته چې موږ غواړو یو امن فضا یو آرام فضا د نجونو ته برابر کړو په افغانستان په منځ کې تر څو نجونو کولای شي او کولای شي چې خوندي او آرام ذهن لري تر اوسه پورې دا چې د خپلو د حقونو فعالان چې په افغانستان په منځ کې دي همدارت نړیوال پر دې ټینګار کوي چې دا فضا په تیر زمان کې هم دومره ډیره محدوده نه و او تر یو حد پورې پاغه تیر زمان که هم دا فضا مساعده و اوس هم هم داسته ده اینو ولی ده خوانزی دروازی دنجونو پر مخ تلیلی دی خود ده چنگار داده چه دا تر به نهایی کیگی او ده خوانزی دروازی به دنجونو پر مخ خلاصیگی.
مننه آغلی امین زاده زبرت تاس ترازم. آغلی نیازی تاس څخه پوښتنه کوم د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس په یو راپور کې د سراج الدین حقانی د خلی څخه لیکل د اسلامي همکاري سازمان لپلاوی سره یو کتل او د نجونو د تعلیم په اړه باندې خبري وکړي. خو د ویل د چې صبر خلک باید صبر وکړي چې د شونځي د پرانستلو لپاره شرایط برابر شي. ستاسو په نظر آیا په افغانستان کې خلک په دې نظر دي چې د شونځي لپاره شرایط برابر نه دي، کدا یواز د طالبانو فکر دی او شرایط برابر دل څه معنی لري؟
دقیقا دا دوی د یو ډلی مفکوره ده چې شرایط مهیا نه ده. څه ډول شرایط ورته مهیا کوي؟ اوس خو جنگ هم نشته، انتحار او انفجار هم نشته، خو انتحار او انفجار هم تا کوله اوس هغه حالت هم نشته، نو ولې څرنګه شرایط ورته غواړي؟ مکاتب هغه وخت هم د نجونو دا جلا مکاتب و، د هلکانو دا جلا اوس هم هغسې حالت ده. مخکې هم دغه اسلامي حجاب یې اغوستلی، نجونې د حجاب سره مکتب ته راتللې، اوس هم د حجاب سره مکتب ته ځي. هغه وخت کې اسلامي مضامین وو په کتابونو کې په نصاب کې، اوس هم شته. نو ته څه ډول شرایط ورته مهیا کوې؟ او که ته یو مفکوره لرې نو تر اوسه پورې ته ولې په دې نه یې توانېدلی چې ته دغه هر څه ورته مهیا کې؟ ته څومره د خپل د ضعف نقطه ولې داسې په سپینه نسې بیانولی چې ته څومره ضعیف یې، ته څومره کمزور یې؟ تا د اوله د ځان سره داسې کوم فکر او کوم آیډیا اصلا نه درلودل چې ته نجونې مکاتبو ته پرېږدې؟ ته زه د حقاني صاحب څخه دا پوښتنه کوم چې حقاني صاحب ته په دونه وخت چې نه یې توانېدلې چې یو منظم نصاب جوړ کړي، یو منظم شرایط ښځو ته مهیا کړي، نو ته اصلا د حکومتولۍ یا د حکومتدارۍ توانمندي نه لرې چې حکومت وکړي. نو مهرباني وکړه پرېږده چې هغه کسان چې کولای شي هغوی ته فرصت ورکړه. یو نارینه چې د کور مشر یې، موږ د خپل ټولنه د خپل هیواد یو کورنۍ وګړو د مثال په ډول باندې، په یو کور کې که نارینه د کور مشر هغه پلار که د دې توانمندي ونه لري چې خپل مېرمنې ته خپل اولادونو ته د ژوند ښه سهولتونه او هغه څه چې باید ورته مهیا کړي هغه ورته مهیا کولای نه شي، نو دی په څه دلیل باندې ځان ته مشرتوب اخلي؟ آیا دته به کشران درناوی وکړي؟ آیا دته به اولاد په درنه سترګه وګوري؟ آیا دته به مېرمنې د اوامر څخه اطاعت وکړي؟ اصلا نسی کولای. نو دوی هم خلق دغه ته مجبوره کوي چې خلق د دوی پر خلاف پورته سی ولسونه، او د دوی یو د ولس تر مابل چې هغه واټن دی دا اوس هم فقط او فقط دغه دی چې دوی د ښځو حقونو ته اصلا د بشر په حق باندې په سترګه نه ګوري چې که هغه د کار حق دی، که هغه د تعلیم حق دی، که هغه د سفر حق دی. چې ستاسو د راډیو څخه یو مولوی صاحب دا یادونه وکړله چې شیخ الحدیث وغه مولوی صاحب ویل چې په هیڅ حدیث کې نه درغلی چې ښځه دي چې تر بازاره پورې ځي محرم دي ورسره، چې ډاکټره پورې ځي محرم دي ورسره. دا اوس په علمن کې په ولسوالیو کې د سپینسرې ښځه راځي، زوی یې مزدورکار دی په د بل په مځکه کې، دا راځي کلینیک ته، په کلینیک کې طالبان ورسره ناستي، د امر بالمعروف نماینده ورته وای ولې به محرم راغلی نه سي راتللی، ځه لارسه محرم ځان سره راوړه بیا راسه کلینیک ته. هغه د کلینیک د خولې څخه خبرته جوابي جدي چې محرم ځان سره راوړي چې کلینیک ته راځي مریضه ده. دا 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 اصلا دوی ښځې ته د بشر په سترګو نه ګوري، نه دوی کوم برنامه لري، نه دوی کوم فکر ورته لري، نه کوم ایدیالوژي ورته لري. دوی هغه جنګي مفکوره لري د ځان سره چې فقط په جنګ باندې بوختي او د جنګ د لارې څخه دوی فتوحات وکړي. د دوی پرمختګ ته هیڅ فکر نشته، د دوی دې ته هیڅ فکر نشته چې نړۍ کوم ځای ته رسېدلې او موږ په کوم ځای کې یو. چې هرته د دوی خپل مجاهدین صاحبان هم هغه کسان چې لږ ذره عقل منطق لري، لږ ذره پوهه لري، هغوی هم دا اقرار کړی دی چې په موږ کې دا دغه نشته، دغه وړتیا نشته چې موږ خپل ځان دغه کړو، خپل ځان بسیا کړو، خپل ملک بسیا کړو، خپل خلک بسیا کړو، په پښو ودرو او د پرمختګ لپاره لارې هوارې کړو. چې د پرمختګ د لارې دپاره لارې هوارول یوازې او یوازې یوازنی لارې تعلیم ده، چې متاسفانه دوی د تعلیم دروازې بندې کړې دي. او دا د افسوس ځای ده چې په دوه کال کې دوی نه دي توانېدلي چې نه یو منظم نصاب جوړ کړي، نه په دا دوه کال کې دوی په دې ونه توانېدلی چې منظم شرایط مهیا کړي. شرایط څه شي ته وایي؟ موږ په دغه نه پوهېږو چې دوی څه ډول شرایط غواړي د نجونو دپاره.
بله ډیره مننه اغلی نیازی زبرت تاسو ترازم اغلی امین زاده د همدارز په د اغلی نیازی د خبرو په دوام باندې تاسو خپشتنه کوم چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان یو پلاوی چې د بیلابیلو هیوادونو استازي پکښې دي د طالبانو د زده کړو له دوو مهمو چارواکو سره یې کتلی دي د دغه سازمان د خبر پاڼې له مخې چې دا خبر پاڼه هم د چهارشنبه په ورځ خبره سو پکښ راغلی دی چې دغه پلاوی د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا او د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر نیدا محمد ندیم سره په کابل کې کتلی دی او هغوی ته ویل دی چې د زده کړو حق باید له چا څخه وانه خستل سي. په دغه اعلامیه کې همداراز راغلی دی چې د دینی لارښوونو له مخې زده کړې د اسلام له نظره نارینه او ښځو دواړو لپاره لازمي دي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کله چې ټول اسلامي هیوادونه په همدې نظر دي او د اسلام له نظره دا خبره کوي چې نارینه او ښځې دواړه باید زده کړې وکړي، ولې دغه اسلامي هیوادونه نه دي توانېدلي چې طالبانو ته د دین او اسلام له نظره او له مخې قناعت ورکړي چې د ښځو ښوونځي پرانیزي؟
دا هغه موضوعات دي چې فکر کوم د اسلامي امارات چارواکو او هغه رهبرانو په دې موضوعاتو باندې دومره ډیر بحث نه دی کړی تر اوسه پورې. خو په هر ځل چې د ښوونځیو د دروازو د پرانیستلو موضوع یادوري کېږي نو ټینګار پر دې کېږي چې د افغانستان اتباعو مخصوصا نجونې باید
بلې زه فکر کوم چې ستاسو ژغ قاتاسو به احتجاجانی تاسو ته زموږ ژغ درځي. اوریدونکو زه فکر کوم چې زموږ رابطه له بهشته امینزاده صاحب سره قاطه سوې ده، موږ به هڅه وکړو چې دوی بیا هم راواخلو. بلې بهشته جانې تاسو ته زموږ ژغ درځي. ستاسو ژغ د یو څو شیبو لپاره قاطه سو، مهرباني وکړئ.
دا چې نړیوال څنګه نه دي توانېدلی چې اسلامي امارت پر دې قانع کړي چې نجونې هم یو سان حق د نارینهو سره باید دوی هم زده کړې وکړي، نو دا اړه لري د اسلامي امارت د رهبرانو د فکر پورې اړه لري. دا چې هغوی هم ما تاسو مخکې وویل چې مونږ هر یو ورځ چې تیریږي، هر میاشت، هر کال، مونږ هم دا چې په هیواد په دننه ژوند کوو نو ځان ته دا ناامیدي لاره نه ورکوو چې مونږ د تحصیل نه پاتې شو یا د درس نه پاتې شو نور زموږ نجونې نه شي کولای تحصیل کړي. مونږ هره ورځ په دې ټینګار کوو لا نور هم چې د خوندي دروازې پرانیستل شي او مونږ په همدې هیواد ژوند کوو. او که څه هم هر حکومت خپل نیمګړتیاوې لري، مګر موږ مجبور یاستو چې دا حکومت دا رهبران چې په هیواد کې راغلي دوی سره ناستې ولرو، خبرې وکړو او خپل غږ پرې ورسوو چې موږ څه غواړو. او دا چې اسلامي امارت د نړیوالو هیوادونو غوښتنو ته کله ناکله مثبت ثواب نه ورکوي نو دا هم پر دې بد اغیز کې خدلای شي چې اسلامي امارت شاید تر ډیر وخت پورې په رسمیت ونه پیژندل شي. په دې خاطر چې اسلامي امارت په نړیوالو ټولنو په منځ کې یو ځایګا ځان ته ولري، باید د خپلو حقونو ته پاملرنه وکړي.
بله، او تاسو په نظر اسلامي هیوادونه څنګه کولای شي چې د طالبانو سره د اسلام له نظره بحث وکړي او هغوی قانع کړي؟
کومه اوس اسلامي هوادونو ته نظر واچو، هغه ټول هغه هوادونه دي چې د خزو پر تعلیم په هغه هواد کې هیڅ ډول محدودیت نشته. نجونې خزه کولای شي په هغه هوادو کې لاشید په هغه هوادونو کې درس وایي او د خوندۍ او د پانتونو دراتې د هغه په مخ پرانیستې دي. ما تاسو ته مخکې هم وویل چې اسلامي امارت دې خاطر چې په نړیواله ټولنه کې ځان تزای پیدا کی باید هم دوی غوښتنې د غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي، ځکه چې په حکومت دې سره ضرورت لري چې په رسمیت وپیژندل شي. نو نور اسلامي هیوادونه او د اسلامي امارات هغه حکومتي نظام، ځکه چې نوم یې اسلام دی، هغه په اسلام په لاره روان دي. موږ دې سره کوم ستونزه نه لرو، موږ اسلام سره کوم ستونزه نه لرو، موږ هم لیواله چې یو نظام لرو چې د اسلام په مطابق وي. مګر دا چې هغه موضوعات مې ستکی کې چې د اسلام سره پټکې لکه د نجونو د تعلیم موضوع بیا دا مونږ ته لږ څه د تحمل څخه لرې خبر ده، نو موږ دا نه شو زغملی، ځکه چې دا هغه څه نه دي چې په اسلام کې راغلی اوسېږي چې موږ د خپل د تعلیم یا تحصیل د حق نه لرې پاتې شو. او نړیوالو سره د تعامل لپاره او د نړیوالو ټولنه کې د ځای پیدا کولو لپاره اسلامي هیوادونه هر هغه غوښتنې چې د اسلامي مرستې څخه لرې باید هغوی ته مثبت ځواب ورکړل شي.
بله مننه اغلی امینزاده. اغلی نیازی استاس څخه هم په همدې برخه کې پښتنه کوم، کله چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پلاوی د طالبانو له چارواکو سره ګوري او له هغوی سره خبرې کوي، پر هغوی باندې ټینګار کوي چې باید د اسلام له نظره نارینه او ښځو دواړو ته د زده کړو زمینه برابر کړي، ځکه دوی ورته ویلي دي طالبانو ته چې د اسلام له نظره پر نارینه او ښځو دواړو باندې زده کړې فرض او لازمي دي، نو تاسو په نظر طالبان ولې بیا ودغه خبرو ته غواږ نه نیسي او ولې قناعت نه حاصلېږي؟
مشکل دلته دی، د افسوس ځای په دلته دی چې ولې دوی غاړه نه ایږدي هیڅ قوانینو ته، نړیوال هیڅ قوانینو ته دوی غاړه نه دی ایښې او نه یې هم منلې ده. هغه قوانین چې د جمهوریت نظام د نړیوال سره لاسلیک کړي دي هغه دوی نه مني، چې هغه د بشر د حقونو خپلواک کمیسیونونو قوانین دي. که نن اسلامي ټولنې په پراخه پیمانه باندې کانفرنس ونیول او د افغانستان استازي را وغوښتل د غوی سره خبرې وکړي، دوی هلته وایي په هغه ځای کې چې موږ تصمیم لرو ډیر ژر به په دې برخه کې اجرات وکړو او پلان ورته لرو، دا ورته لرو، شرایط ورته مهیا کړو، د بے منطقه او بے ناطقه دلایل په شکی وایي. دوی خپل باید مجتهد علما را وغواړي افغانستان ته، د هغوی سره کښېني، د نړۍ د ټولو اسلامي ملکونو څخه استازي را وبلي، دعوت ورته ورکړي، د هغوی نظریات واخلي، د هغوی وړاندیزونه واخلي، د شریعت مطابق د خدای او د رسول تر فرمان لاندې هغه اصول چې ورته ایجابیږي ژر تر ژره لاس په کار سي او دغه اقدام وکړي. دوی خپل ډبره په منګي کې اچولې ده، دغه ډنډوره یې جوړه کړې ده چې فقط مشروعیت واړي، او که دوی مشروعیت هم په دغه تناسب واړي نو ته اول په ځان کې اصلاح راوړه، بیا ته مشروعیت وغواړه. که ته ځان کې اصلاح نه راوړې، ته خپل اعتبار د لاسه ورکړی ده، په تا باندې نړیوال نور باور نه کوي، نو ته څنګه مشروعیت غواړې؟ ته څنګه تا څوک ومني؟ نړۍ څنګه په کوم نامه تا ومني؟ تا د بشر حقونو ته احترام کړی نه دی کړی؟ دغه د بشر حق ته احترام دی چې تا کړی دی، چې یو نظامی پخوانی نظامی چې هغه بیچاره پخوا اسکر و د دربدری و د خاک بسر دی یو ګوله ډوډۍ د پاره تللی و اسکر سوی و تېنن وهې ټکی مړی و ژوندی سبا په یو بل ځای کې پیدا کېږي مړی، دا د بشر حقونو تر پښو لاندې کېدل دی. دا چې ته یو ښځه نه پرېږدي بدون له محرم څخه چې سفر وکړي، بازار ته ولاړ شي، ډاکټر ته ولاړ شي، کلینیک ته ولاړ شي، دا د بشر حق تر پښو لاندې کول دی. دا چې ته نجونې نه پرېږدي، مکتبونه دي بند کړي دي، پر مخ باندې ورته یوه خوا ورسره نه منې دي، نجونو سره نورې معلم صاحبانې ټول بیکار کړل دي، بېروزګار دي کړل دي، په کور کې دي کښېنولې، دا بل خواري ده. دا چې دغه دپاره دروازې دي په مخ ورته بندې کړلې، د پانتونونو تولید بل نه لرې، ته نه بل ډاکټر تولیدولی سي، نه قابله تولیدولی سي، هغه مخ چې دغه فاسد حکومت چې ته یم فاسد وایې، زه یم فاسد وایم، نړیوال هم فاسد حکومت ورته وایي، د هغه لاسته راوړنې وي چې تر دننه پورې تا ته کار کوي، تر دننه پورې خلک ځنه استفاده کوي، هغه هم بالاخره د لاسه ورکوي، او بالاخره څه تصمیم لري چې تولید ونه لري، نور خوندي ونه روزل سي، دا به د کم ځای سي، ته د نورو ملکو څخه بیا ځای ډاکټران او قابله ګانې راوړي خپل مریضانو تداوي ورباندې کوي، دا خو امکان نه لري چې ټول خلک د خارج ته ولاړ سي. نه ټول د افغانستان خلک دغونه امکانات لري، نه دغونه سهولتونو ته لاسرسی لري، نه هم تللی سي ټول خلک، یو دوه به ولاړ سي، نور خلک ټول وژني، پرېږدي چې په کورو کې مړه سي، بېرته کمونه اولیا ته ولاړ سو. ولی دا 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 کم فکر دی، دا کم ایدیالوژي ده چې ستا سره دی، او ته ولې نړیوال ته غاړه نه ایږدې؟ که ته تر څو د نړیوال قوانینو ته غاړه کښېنږدې، ته د نړیوال اسلامي ملکونو سره مجالس ونه لرې، د هغوی په تفاهم باندې یو برنامه جوړه نه کړې، ژر تر ژره لاس په کار نه سي، هېڅکله به دې هم نړیوال په رسمیت ونه پېژنې، هېڅ امکان نه لري. یو څو ورځې به دغسې یې لکه چې ستا هم زړه ته دغه لوېدلې ده، بیا به دې بېرته پسې واخلي، بیا به بېرته بیا یو اړه دوړ جوړ سي بیا به یو بل حکومت راسي بیا به ګورو چې بیا څوک راځي او بیا څنګه کیږي. په دې کې د افسوس دغه ځای ده چې زموږ د پښتون نشین مناطقو د جنوب غرب حوزه خوندې همیشه پیمالی وي، پیمالی دي او پیمالی به پاتې سي. د افسوس ځای دغه ځای ده چې موږ همیشه قرباني ورکړې ده، په هر حال کې موږ قرباني ورکړې ده، او دا قرباني هغه قرباني ده چې دا د تعلیم سلسله چې قطع سوه، دا لړۍ چې قطع سوله، پوهه چې د لمنځه لاړه، هر څه له منځه ځي. دا به ډېر سخت ناورین وي چې جبران به یې ډېر سخت وي.
بله مننه آغلی نیازی. آغلی امینزاده، ستاسو خپشتنه کوم چې د طالبانو تر حکومت لاندې د ازموینې ملي ادارې د دوشنبه په ورځ باندې هغه پایلې اعلان کړې چې د کانکور د 1402 کال لپاره وي. په دغو پایلو کې یو هلک اول نمره سوی دی، او داسې کلونه و مخکې پخوا چې په دغو ازموینو کې به نجونې اول نمره کېدی، خو سږ کال د نجونو لپاره په کانکور کې ځای نه و، ځکه چې پر دوی باندې د طالبانو د زده کړو بندیز لګولی دی، او همداراز د کانکور په ازموینو کې ورته ځای نه و. ستاسو په نظر دغه د افغانستان لپاره څومره لویه ضایعه ده، او څومره ضرر رسوي د افغانستان راتلونکي ته چې نجونو ته نه په ازموینو کې او نه هم په پوهنتونونو کې ځای شته؟ بلې آغلی نبیزاده، تاسو ته زموږ غږ درځي. بهشته جانې، تاسو ته زموږ غږ درځي. فکر کوم اورېدونکو چې بلې
تاسو
ما غږ اورئ. بلې اوس تاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ.
خزه په یو نړۍ کې د یو ټولنې نیمایي برخه جوړې. نو تاسو فکر کوئ په یو ټولنې کې که نیمایي برخه یې له سواد څخه لرې اوسي، نو هغه ټولنه به په کوم لوري ځي؟ فکر کوئ که یو انجنۍ له تحصیل او تعلیم څخه لرې پاتې شي، هغه سبا ورځ یو کورنۍ مور کېږي، هغه مور به خپل اولاد ته څه شی زده کوي؟ هغه اولاد چې مور یې بې سواده ده، هغې په ذهن منفي اغېز لري، که هغه انجنۍ اوسي بیا هغه سبا لویږي. دا سلسله همداسې ادامه پیدا کوي. نو موږ بیا هغه هېواد سره مخ کېږو چې د هغه هېواد نیمایي برخه، نیمایي قشر د څخه محروم دی او په تاریکي او جهالت کې ژوند کوي. نو دا چې انجونې په کانکور کې ورته ځای واز نه کړل شو، د سکال کانکور کې څنګه چې تاسو ویلې په تیرو کارونو کې هم دا انجونې وې چې اول نمره کېدلې، خو سکال دا یو هلک و چې اول نمره شو. نو زه مطمئنه یم که په سکال کانکور هم انجونو ته اجازه ورکړل شوی وای چې هغوی ازموینه ورکړی وای، نو مطمئنه یم چې هم بیا منجونې اول کېدی، ځکه چې عمره لیوالتیا چې نجونې درس ته لري او د ډېر زیات لیوالتیا سره درس وایي، مطمئنه هغوی خپل هیلې ته رسیږي. نو د نجونې د تحصیل نه لرې پاتې کېدل دا یو ټولنه د تباهۍ په لور بیایي، ځکه چې همدا نجلۍ ده چې سبا مور کېږي او یو کورنۍ روزي، او دا کورنۍ که باسواده اوسي او د باسواد مور د لاس ترلاندې روزل شوي اوسي، نو په آینده کې موږ به داسې ټولنې هېواد سره مخ شو چې هغې ټول ادبه باسواد او تحصیل کرده اوسي. موږ بیا هم همیشه تر ډېر حده پورې د خپل توان پورې کوښښ کړی چې خپل غږ ورسوو د اسلامي امارت رهبرانو ته، دا چې د ښوونځي دروازې، د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیسي، ځکه چې دا زموږ حق دی او موږ حق لرو چې تحصیل وکړو او تعلیم خپل سر ته ورسوو.
مننه آغلی امینزاده. آغلی نیازی، سږ کال د کانکور په ازموینو کې ډیرو کمو خلکو ګډون کړی و د راپورونو له مخې، او د دغه لامل د اقتصادي وضعیت خرابوالی او همداراز د نجونو نه ګډون د کانکور په ازموینو کې شودل سوی دی. ستاسو په نظر همدا لوی لامل دی چې نجونې د کانکور په ازموینه کې نه وي، له همدې کبله د ګډونوالو شمیر ډیر کم و د تیرو کلونو پرتله؟
دقیقا انجونې هغه طبقه دي چې دوی همیشه د درس ویلو دپاره چې دوی ته فرصت ورکول سوی دی، دوی یوازې درس نه دی ویلی، یوازې ځان په درس کې نه دی ثابت کړی چې دوی به درس وایي زحمت بسي، دوی یې تر څنګ کار کړی، خپل خپل د کار څخه یې مزد اخیستی، خپل فیس یې ورکړی دی، خپل چپټران یې رانیولی دی، خپل ضرورتونه یې پوره کړي دي او درس یې ویلی دی. چې متاسفانه هغه دواړه فرصت اوس د انجونو سره نسته، نه د انجونو دپاره د تعلیم فرصت سته او نه هم د کار فرصت سته. هغوی د کار په واسطه باندې خپل فیسې هم ورکول. زه داسې انجونې په هلمند کې پیژنم چې خپل د کار په ذریعه چې دی معاش اخیستله، د خپل د معاش څخه خپل فیسې هم ورکول، خپل د یو ورور فیسې هم ورکول، خپل د بل ورور فیسې هم ورکول. د درې نفرو د یو کورنۍ د تحصیل ذمه دغه یوه انجلۍ اخیستې وه، ځکه چې دې شفاخانه کې کار کوله، د دوه درې شخصي روغتونو کې کار کوله. نو هغه و چې هغه نه یوازې خپل د تعلیم دپاره امکانات برابرول، خپل د دوو ورونو دپاره د امکاناتو برابرولو اوژله ورکوله. نو انجونې همیشه زحمت کش دي، همیشه پر ځان باندې حساب کوي او تعلیم یې په اسانۍ باندې نه دي ترلاسه کړي. دا اوس دوی دونه فریادونه کوي، دا دونه چې اوس موږ د دوی دپاره ژغونه وچتو تر نړیوال پورې، دا اوس موږ دومره نړیوال ته لاس اچوو چې زموږ ږغ واوري، پر طالبان باندې فشار راوړي په دغه دلیل باندې چې موږ په مفت باندې درس نه دی ویلی، موږ په مفت موږ زحمتونه ایستلي دي چې تر دغه ځای مو ځان رسولی دي. او ورونو ته چې اقتصادي مشکلات دی طبعا، نو هغوی هم دلګیره شوي هم دي، اوس به چې هغه کسان چې ماسټري وکړله، ډاکټرا یې ترلاسه کړله، څه وکړله، اوس چې کاره ده. خو راغی یو مولوی صاحب کښېنستی ورباندې امیر سو، چې پرون په حجره کې ناست و، سبقونه یې ویل، په مدرسه کې ناست و، هغه راغلی دی په ما باندې رئیس دی، زما ماسټري او زما ډاکټرا په درد نه خوري. نو ابل وایي زه څه کوم چې څه ماسټري او ډاکټرا ترلاسه کوم، زحمت باسم درس وایم. دغه حالت د دې باعث شوی دی چې په کانکور کې دقیقا بې خوندي وه، دقیقا کمرنګي وه، او د دولتي پوهنتون خو پر ځای پرېږدي، د شخصي پوهنتونونو ډېره سخت ضربه ولیدله. هغه کسان چې موسسې دي د هغوی سره زه په رابطه کې یم، هغوی دومره په یو سخت وضعیت کې قرار لري چې په دغه دي چې څه وکړي، دغه دومره سرمایه ګذاري چې دوی کړې ده، د خپل سرمایه څنګه ترلاسه کړي او څنګه فرار وکړي له دې ملک څخه، چې فرار ته دغسې اوچت ناست دي استاذان، دغسې ولاړه ځینې ګرده، هغه دانسته او فهمیده استاذان ګرده ځینې ولاړه، چا استعفا ورکړه، چا څوک د موسسینو له خوا څخه برطرفه سو، څوک د دولتي پوهنتونو کې چې و برطرف سو، د حکومت له خوا څخه، د مولوي صاحبانو د خوا څخه چې د دوی په تبه او په خوښه نه وه، چې ژره به یې نه پرېښوله، چې بل رقم دوی چې هغه اصول غوښتله ورباندې تطبیق کړي، هغه اصول یې په ځان نه تطبیق کول. هغه ویل زه یو استاذ یم، زه یو ډاکټر یم، زه پوهېږم په یوازې په ژره باندې مسلمانی نه ده، چې په ژره مسلمانی یې نو سیکان به مسلمانان سوی وایي، څونه غټ غټ ژرې لري، چې داسې څوک دلایل وایي، د دوی سره منطق وایي، دوی هغه کس نه خوښوي، هغه منفقې د وظیفې څخه، هغه چې منفق سو هغه په دې مجبوره ده چې وطن پرېږدي. نو فعلا نه استاذ ته، نه صحیح تدریس ته، نه هغه موسسین د پوهنتونونو ټول د اقتصادي مشکلاتو سره لاس ګرېوان دي، کورنۍ ټول د اقتصادي مشکلات سره لاس ګرېوان دي، انجونو ته نه د کار فرصت شته چې هغوی کار وکړي، تر څنګ یې خپل فیس هم ورکړي، خپل د ورور فیس هم ورکړي، چې ورور یې خپل هم درس وایي، ورور یې هم درس وایي. نو دا ټول د دې حالت دغه ایجابي چې په کانکور کې کمرنګي او تبن چې وو، او دا ټول ولیدله په سر سترګو باندې، چې نه هغه څه توقع چې کېدله، هغه څه کسانو نوملیکنه ورته کړې وه په ذکرو کې هم اتا، او نه هم دا 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 یو زړه شواله ایسته د افغانانو سره چې د تعلیم دپاره زړه ش کې، او د تعلیم په ارزښت باندې پوسي، او بالاخره هغه دلسردي دا ایجابي چې کمرنګي په کانکور کې.
مننه اغلی نیازی. اغلی امینزاده، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکم، د ښوونکو ستونزې یادې سوې، اغلی نیازی هم ورته اشاره وکړه، ستاسو په نظر تر ټولو لویه ستونزه چې ښوونکي ورسره مخامخ سول، له هغه وروسته چې تر شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي څخه وګرځول سوې، کومه یوه ده ستاسو په نظر؟ بله فکر کوم چې د اغلی امین زاده رابطه له موږ سره قطع سوې ده. اوریدونکو، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته وصل کړو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو نور بس د خپرونه روانه ده چې دا اونیز خپرونه ده، او په دې خپرونه کې موږ د ښځو پر مسایلو باندې او هغو مسایلو ته او ستونزو ته پر حل لارو باندې بحثونه کوو. د نن موضوع دا ده چې په افغانستان کې په ګرمسیرو سیمو کې، په تودو سیمو کې او ولایتونو کې بیا هم د نوي ښوونیز کال پیل وسو چې دا د چهارشنبه په ورځ وو، خو په دغو ښوونځیو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د ورتګ اجازه نه وه، او دوی بیا هم یو ځل بیا له زده کړو څخه محرومې پاتې سوې. پر دې موضوع باندې موږ له خپلو میلمنو اغلی قمر نیازی او اغلی بهشته امینزاده سره خبرې کوو. اوس هم زما همکار شاغلی طاهر روشان وایي چې اغلی امینزاده له موږ سره وصل شوی دی. ځل بیا هم اغلی امینزاده، ما ستاسو څخه پوښتنه وکړه چې د ښوونکو ستونزې ستاسو په نظر باندې تر ټولو ډېرې کومې یوې دي، وروسته له هغه چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته بلې ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي، او د تلیفون پر لیکه باندې فکر کوم چې لکه تاسو خپل ځای ته لږ تغییر ورکړئ چې وګورو که ژغ سم سي. بلې فکر کوم چې اوس هم ستونزه ستا اغلی امینزاده، موږ بیا هم هڅه کوو چې تاسو ته درسو. اوریدونکو، تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له خپلو میلمنو سره یو.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
تاسی د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بسته اوریدونکو، تاسی د اغلی قمر نیازی او اغلی بهشته امینزاده دغه بحث غواړی چې اوس زموږ سره خبرې کوي د تلیفون لاري. اغلی نیازی، تر هغه وخت پورې چې اغلی امینزاده له موږ سره د تلیفون لاري بیرته وصل کیږي، زه به تاسو څخه پوښتنه وکم د شونکو د ستونزو په اړه. که پوښتنه وکم چې تر ټولو لوی ستونزه ستاسو په نظر آیا اقتصادی ده، که دغه چې دوی نور د روحي لحاظ هم شایي ضربالی دلی وي چې د خپلې وظیفې له لاسه ورکړي؟
څو هیلتونه دي د ښوونکو. یو خو دقیقا دا یو ستره ضربه وه چې د شپږم سن څخه لوړ زده کوونکي باندې مکاتب بند سولې، نو د هر ښوونکي خپل اولاد هم په مکاتبو کې دی، او دغه ښوونکي خپل هم بیکار او بیروزګار سو. یو دوه درې میاشتې په کور کې ناست وې، تلو او راتللې، مکاتبو ته ماشونه ورکول کېدلې، بالاخره دغه ماشونه مور باندې قطع سو. دا یو ډیر سخت ضربه ده، ذهني او اقتصادي ضربه. د دې سره سره د پانتونونو استادان چې کله پانتونونه بند سو، هغوی یو ډول برخورد چې د ځان څخه وشول، د هغوی سره شکنجه وسوه، برخورد ورسره وسو، تهدید سوه په انواع او اقسام د ډول باندې، هغوی متضرره سوه، متنفره سوله، ذهن نارامه سوله، فرار ته مجبور سوه. څوک چې هیڅ ځای وسه نه رسېدلی، دغه نږدې د ایران اقامت یې واخیستلی، پاکستان ته ولاړه. دا اوس د ماسټری او د ډاکټورا تر کچې پورې موږ په هرات کې استادان لرو چې په کورو کې ناست دي، ښځینه استادان. هغوی زحمتونه ایستلي دي، تکلیفونه یې ګاللې دي، تللي دي ماسټریان یې د بل ملک څخه اخیستي دي، مګر نن په کور کې ناست دي. نو څونه به د سخت ضربې سره هغوی مخ شوي. دغه ټول حالتونه دا ایجابوي چې هم روحن دوی په تکلیف سوله، یعنی ضربه یې ولیدله، او هم اقتصادي ضربه. دا اوس په یو کور کې په هلمند کې 4 کورنۍ ژوند کوي په کرایي کور کې، ځکه چې دوی معلم صاحبان اول د دولتي کورو څخه وایستل، ولته ډېر په دې کورو کې ژوند وکړي. اوس د مجاهدینو نوبت دی چې مجاهدین کلونه جنګونه کړي دي، تاسو د کورو څخه ووځئ. هغه معلم سیمانو د معلمی په ماش باندې پر دغه دولتي کورو باندې مصارف کړي او زحمتونه ایستلی وو. دغه ټول زحمتونه یا درس او دولتي کورې مجاهد سیمانو ته خالي کړو. لاړه په کرایي کور کې په یو کرایي کور کې څلور معلمه چې ماش ونه لري مجبور دي، نه مجبور یو راست خبر څلور کورنۍ په یو کور کې ژوند کوي. بیا نو هغه هر یو چې لوران لري زمن لري شل رقم مشکلات لري. ا دې ته وګوره، هغه ته وګوره بیکاره دي، انجونې هم بیکاره دي، الکان هم بیکاره بیروزګاره دي، ا د تعلیم او د درس او د کارخانګي او د کورس دغه فکرونه ورسره نسته. نو طبعا داسې یو حالت کې یو ډول فکرونه پیدا کیږي، شیطانی فکرونه پیدا کیږي انسان ته. نو استادان اکثر د دغه ټولو ستونزو سره مخ دي او د دغه ټولو مشکلاتو سره مخ دي. دغه ټولو مشکلاتو سره سره هم دوی ډیپریشنو سره مخ شوي دي. اکثر چې راته وای 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 باور وکړي، ډېرې نه وایو، پټوي چې موږ ډیپریشن شوي یو، موږ تر فشار لاندې یو، موږ مریضان یو، داسې یو حالت سره مخ دي. خو اکثر بیا هغه دوای دوا خوري، یا ایران ته ځي ډاکټران سره، یا پاکستان ته ځي دوا اخلي، ځان ته هغه چې امکانات لري چې لر سره ژوند او زندگی یې سم دی. اکثر چې بیا امکانات درلود وتله بیخي وطن پرېښوي، هر څه یې پرېښول، تیر سو ځینې د هر څه څخه ولاړې خارج ته خپل هلته ژوند کې زندگی کې. خارج کې هم داسې نه دی چې اوس هغوی به هغه نورمال ژوند ولري او هغوی به ډېر یو ښه ژوند ولري. هغوی د وطن د مشکلاتو، د دوستانو مشکلاتو، د هر حالات څخه با خبره دي چې په څه حالاتو کې خلګي دي، په څه حالاتو کې وطن دی، په څه حالات کې د وطن راتلونکي چې نامعلومه دی بيخي بالکل خلګو ته. دا ټول افسردګي یا هغه جوار خفګان چې ورته وایو مشتس په پښتو باندې، دغه سي حالاتو سره مخ دي چې دقیقا دردونکي دي، ډیر دردونکي دي. دغه حالتونه بيخي دغه نه لري چې موږ وایي برته به فرانسي څه ډول به فرانسي موږ به څونه قرباني ورکو،
بلې اغلی نیازی. یو بل پښتنه د کانکور د ازموینو په اړه باندې کته سیماته وایست چې غونجونه چې 12 ټولګي ویلې هم و، خو بیا هم په کانکور کې ورته د ازموینې اجازه ورنکړل سو. ستاسو په نظر دغه اقدام ولې وسو د غونجونو پر خلاف یا پر وړاندې؟ ځکه چې دوی خو مخکې د مخکې شونځې خلاص کړي او کانکور امتحان باید ورکړي وای. ستاسو په نظر د دغه اقدام لامل څه وو؟
یعنی دغه په کل کې چې ورته وګورو، د دوی هر اقدام چې د ښځو پر خلاف دی یوې هم د منلو نه دی او ټول د غندلو دی چې باید وغندل سي. هغه سي خوندې موږ ته اوس لرو چې هغوی په اووم صنف کې، یعنی آخري سیمستر د پوهنتون کې وو، هغه هم په کور کې ناست ده. ولې دې په کور کې کښېنوله؟ هغه چې د 12 فارغ وو، د کانکور د امادګۍ کورس یې ویلی وو، اماده وو کانکور ته، هغه ته دې ولې د کانکور اجازه ورنه کړه؟ که ته د دې وطن واقعي بچی یې، که ته د دې وطن پرمختګ غواړې، ته تولید فابریکا باید چالان وساتي، ته باید تولید ولرې، ته نور ځوانان باید وروزي چې د غنور تللو خلکو ځای ونیسي، د هغوی تر رهبری لاندې کار وکړي، د هغوی تر لاس لاندې کار وکړي، د هغوی تر نظارت لاندې کار وکړي، تر څو چې دغه لړۍ دغسې ادامه ولري، دا ادامه قطع نه سي. تا خو قطع کړل، سلسله دې قطع کړله. د دا د دا د دې یو لامل د هغه وخت کې د دوی دغه جنگجو ډله ورته وایم، د حاکم نظام ورته وایم چې خود سرانه راغله، د خارجیانو په سپورټ باندې نظام یې ترلاسه کړه، وایي چې موږ خپل په جنگ باندې، د جنگ په مټ باندې نظام ترلاسه کړی دی. دغه حاکم نظام ته وایم د دوی سره هغه وخت کې دا مفکوره وه چې موږ به زه یو حیاهوی ګډ کړو، برته به بیا دوی پریږدو، نړیوال به وبیریږي، به په رسمیت وپیژني چې متاسفانه داسې ونه سو. اوس دوی هم خپل په شرم کې ګیر راغلي دي. نړیوال هم هغه د مشروعیت نه ورته ورکوي، ارزښت نه ورته ورکوي، قره قره دغه خپل قدردانۍ هغه حیثیت ته هم د لاسه ورکړله. د دې سره سره چې د دوی حیثیت تر پښو لاندې سو، د یو ملک حیثیت تر پښو لاندې سو، د یو 5000 کلن تاریخ تر پښو لاندې سو، حیثیت یې نړیوال ته په شرو وشرمولو، بیا ایسیت یې کړلو، په زمين کې هغه د زموږ حقونه هم د غسیلاره د زموږ حقونه زموږ هلي هرڅه د وبو سره له وسولې چې دا به څنګه جبرانو دا ډیر دردون کوي او دا ډیر د تشويش وړ خبره ده چې دا به څنګه جبران شي.
مننه اغلی نیازی، ډیر زیاته مننه ستاسو د وخت څخه. اوریدونکو، د نور بس خبرونه وخت پای ته رسیدل، ل خپل دواړو ملمنو اغلی قمر نیازی او اغلی بهشته امینزاده څخه ډیر مننه کوم چې وخت یې وېستې او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
ٹکرے پگاڑا سفلے میری یوان دوڑا سفلے میری یوان دوڑا لکھ لرے دغرا گرگورے داسے خوگی دی لکا شکرے سیو ما شمیم ٹکرے پگاڑا سپنے میں پری.